ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سلام چې خبر منوریدونکو او خره خلاص دا خبري خبرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کیږي نن د یکشنبې ورځ 2014 کال د جنوري د میاشتې ولسمه نیټه ده او دا وخت په پاکستان کې د سهارت نیمه افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن کې د شنبې د شپې لس نیمه بجې دي او د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده زه ستاسو قربانې مامونه زه شهید او دغه خبري خبرونه د مهمو خبرونو سرچکو نه پیلو د امریکای صدر باراک اوباما یو خصوصي امر د لاندې یوې مودې راهیسې ایران پر ځای بندیزونو د لری کولو منځوري کړی ده د امریکای خارجه وزیر وایي په دې به نړۍ کلک نظر ساتي
We will ensure that the specter of a nuclear armed Iran is removed as a threat to the Middle East security and global peace
د بورکینا فاسو چارواکي وایي په هوټل یې حمله کوونکو څلور واړه وسلوال وشلي او په ټوله خار کې د لټون عملیات پیل کړي
چارواکي وای وجل شوی اتیش کسانو تعلق د شلو بیلابلو هوادونو سره ده او امنیتي ځواکونو په خصوصي عملیاتو کې یو سل شپږش کسان د وسلوالو د ګیرینه آزاد کړي دي
د ملګرو ملتونو غیر تصدیق شوی راپور ښایي د شام په جنگ ځپلي خار دیرالزور کې تیر کال نږدې شل تنه د لوږې مړه شوي وه چې پکې څلور تنه ماشومان هم شامل وه قدرمنو اوریدونکو سرټکي تاسو واورېدل غوږ شئ اوس د مهمو خبرونو تفصیل ته د نړیوال اتومي انرژي ادارې د نړیوال هیوادونو لخوا ایران سره د لاسلیک شوي نیوکلیایي تړون په سره کومې ښودل شوي شرطونه ترسره کیدلو تصدیق کړی دا د ایران لپاره یوه مهمه ورځ بلل کیږي چې د هغوی نه اقتصادي بندیزونه لرې کړای شوي دي د امریکا دفاع سکرتر جان کیری هم د ایران نه اقتصادي بندیزونو لرې کولو اعلان وکړ بلې لورې ته ایران او امریکا ترمنځ د څلور تنو بندیانو تبادله هم شوې ده او په داسې حال چې د ایران نه اقتصادي بندیزونو لرې کولو پریکړه په ویانا کې ترسره کیدله د ایران حکومتي رسنۍ ایرنا د وینا تر مخه د دغو څلورو تنو کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبریال جیسن هم چې یو کال وړاندې نیول شوی و هم شامل و راپورونه وایي دغه څلور کسانو په بدل کې د وو ایراني بندیانو خوشی کړای شوی دي بلې لورې ته د افریقایي هیواد بورکینا فاسو چارواکو ویلي د جمعې په ماښام د بورکینا فاسو په سرخاره او ګاډواک کې د یوه هوټل و مخې ته د دوو موټرو په ذریعه بمي چاودنې کې لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي دي د بورکینا فاسو د کورنیو چارو وزیر ویلي دغه وژل شوي کسان د 13 مختلفو هیوادونو اوسیدونکي وه هغه زیاتوي چې لږ تر لږه 150 یرغمل شوي کسان یې هم تیره شپه د امنیتي عملیاتو پر مهال راخوشي کړي دي خو له بده مرغه ځینې پکې ټپیان دي راپورونه وایي امنیتي ځواکونو او بریدګرو ترمنځ له سختو نښتو وروسته څلور واړه بریدګر وژل شوي دي اخوا د ملګرو ملتونو صحیح څانګې لخوا راغلی یو ریپورت کې د شنبې په ورځ خبرداری ورکړل شوی چې د سوریې په ختیځ سیمه دیرالزور کې شاوخوا 2000 کسان د ولګې سره مخ دي او هلته خوراکي توکي سخته کمی لیدل کیږي ملګرو ملتونو ویلي هغوی ته د ولګې له کبله مړه شوو تنانو راپورونه هم ترلاسه شوي دي د سوریې 4.5 میلیون اوسیدونکي د کلابندۍ په سیمو کې دي او هلته ژوند کوي چې د ژوند لومړنیو اړتیاو نه محرومه دي د سوریه فعالین وایي دوی د داعش وسلوالې ډلې پر ضد بریدونه هم پیل کړي دي بلې لورې ته د امنیتي سرچینو تر مخه وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف به د دوشنبې په ورځ په 13 نیټې د جنوري د تهران او ریاض ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو لپاره ریاض کې د سعودي عرب د پادشاه سلمان بن عبدالعزیز او تهران کې د ایران د صدر حسن روحاني سره لیدنې کوي د انډونیزیا جاکارتا ښار کې د ډله ییز بریدونو او حملو پیښې وروسته امنیتي ځواکونه د دې پیښې سره تړلې 12 مشکوکه تنان نیولې دي ملي پولیسو مشر ویلي چې دا تنان د هیواد په کچه په مختلفو چاپو او تالاشیانو کې نیول شوي دي او هغوی سره مالي مرستې هم د نامعلومه سرچینو لخوا د داعش ډلې تر منځ شوي دي
The Voice of America دی وریډیو خبرونه مو اوریدل
وایس اف امریکا دی وریجو خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی نه غواکې قدر منوریدونکو څنګه چې تاسو ته وړاندې په خبرونو کې مهم ویل چې د امریکې ولسمشر باراک اوباما د یو خصوصي امر لاندې یوې مودې راهیسې ایران باندې بعضی بندیزونه لګولي و چې هغه د لری کولو منظوري ورکړی دا او د دې ترڅنګ د امریکا خارجه وزیر وایي چې په دې باندې کلک نظر ساتي. په دې حق لازمونګه همکار کلیم افضل یو رپورټ تیار کړی او ریډیو ته ستاسو پام را ګرځو.
د امریکای صدر باراک اوباما خپل یو خصوصي امر د لاندې د ایران پر ضد د یو اوږد وخت راسې پر ځای اقتصادي بندیزونه د لری کولو منځوري ورکړې. دا فیصله د هغې وروستو شوې چې کله د نړیوالې اټمي توانایي ایجنسۍ IAEA د دې خبرې پخلی کړې چې ایران د نړۍ شپږو غټو طاقتونو سره کړې لوس پوره کړې او هغه ګامونه یې اخیستي کوم چې د اټمي وسلې جوړولو صلاحیت ختموي. د ملګرو ملتونو مشر بانکیمون هم د ایران سره د نړۍ شپږو طاقتونو اټمي لوزنامې په عملی شکل کې په لیدو خوشحالي څرګند کړې. نوموړي ویلي چې دا ډېر مهم سنگ میل دی او دا ښایي چې په لوزنامې کې شامل ټول فریقه په نیت روغ او په اخلاص کار کړي. په ویانا کې د یوې غونډې په مهال د امریکې خارجه وزیر جون کیری وویل چې په نړۍ کې د اټمي وسلې یره کمه شوې او د بندیزونو لرې کېدو سره به د ایران اولس لپاره هم د نورو موقعو ماحول ساز شي. خو جون کیری خبرداری ورکړی چې د نړۍ طاقتونه به مسلسل نظر ساتي چې ایران په خپلو لوزونو ټینګ ودرېږي. د امریکای خارجه سکرتر جون کیری وایي مونږ به دا یقیني کوو چې د مینس ختیځ امنیت او نړیوال امن لپاره د اټمي ایران یره ختمه شوه. ایران د تیر کال جولای په میاشت کې د نړۍ شپږو طاقتونو امریکا، چین، روس، برتانیا، فرانس او جرمنی سره د ملګرو ملتونو د چارټر لاندې دغه ته رضا شوی وو چې خپل اټمي تنصیبات به بند کړي او غنی شوی یورینیم به هم د هیواد بهر کړي. د امریکې د خارجه دفتر ویان مارک ټونر وایي چې د دې وروسته به ایران سره په سیمه کې موجود په نورو موضوعاتو هم خبرې مهمې دي. دی وایي چې لږ تر لږه اوس د دې موقع ابتدا پیدا شوی چې ایران سره په نورو مسلو هم خبرې اترې کیدی شي، لکه مثال چې په شام کې سیاسي عمل شروع کول، نو ځکه هم دا ډېر مهم کار دی. د نړیوال اټمي ایجنسۍ د پخلی رستو او بیا د امریکې په شمول د اروپایي ائتلاف لخوا هم د ایران پر ضد د بندیزونو لری کولو رستو ایران لپاره د اقتصادي بحالۍ لار هواره شوه. راپورونو تر مخه د ایران په منجمد اساسو کې په سمدستي توګه به نږدې سلو بلیونو ډالرو ته ایران یو وری بیا رسایي حاصله کړي. د امریکای یو شمیر قانون جوړونکو ایران سره د نړۍ شپږو طاقتونو په لوزنامې اندېښنې څرګند کړې وې. په دغه کې نوې صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ هم یو دی. د امریکای د ریپابلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ وایي دا د دې خبرې اشاره ده چې مونږ کم خوا روان یو. د ایران سره شوې لوزنامه زما په فکر یو غټ بیوقوفه کار دی، کم چې ما چرې هم وړاندې نو لیدلې. په وسلو کابو راوستو ادارې سره کار کوونکې کیلسی ډیوین پورت وایي چې که چېرې ایران د لوزنامې په اولنی کال صداقت او اخلاص ښکاره کړو، نو د امریکې راتلونکي یو صدر هم نشي کولای چې لوزنامه ختمه
کړي.
دا وایي که چېرې ایران لخوا د لوزنامې مخالفت نه وشو او هر څه په سمه طریقه روان وي چې پکې ایران د اټمي وسلې ترلاسه کولو ودرېږي، نو زما په فکر به یو صدر هم نشي کولای چې د لوزنامې رستو شي. په ویانا کې د ایران خارجه وزیر جواد ظریف او د امریکې خارجه وزیر جون کیری ترڅنګ د اروپایي ائتلاف ډیپلوماټي فیډریکا مغیرینی هم د ایران په مشرانو غږ کړی چې ترهګرۍ او تندروي کې دې هم د نړۍ سره خپلې مرستې وړاندې کړي. د کومې له وجې میس ختیځ کې حالات خرابې درجې ته رسیدلي دي.
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
دا واشنگتن ډي سي د او تاسو د ریډیو خبري خبرونه ته غوږیږئ. خضر منوریدونکو د افریقایي هواد بورکینا فاسو چارواکو ویل دي چې د جمعې په ماخام د بورکینا فاسو په سرخار کې د یو هوټل و مخې ته د دوو موټرو په ذریعه به می چاودنې کې لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي دي. په دې هکله نور تفصیل تاسو زمونږ همکار بختور شاه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د بورکینا فاسو حکومت وای په پایتخت کې د وسلوالو لخوا د یو هوټل ګیره ختمه کړې ده. په دغه هوټل کې وسلوالو 23 کسان وژلي وو او ګڼ شمېر نورې جوبل کړي. د بورکینا فاسو امنیتي چارواکي وای سلور واړه وسلوال برید کوونکي په موقعه وژلي دي. چارواکي وای برید کوونکو د جمعې په شپه تر 12 غنټو پورې دغه هوټل په خپل ګیره کې اخیستې وو. په دغه حمله کې یو جوبل شوی تن یعنی سوداګو وای وسلوال با پټول هوټل کې ګرځیدل او ژوندۍ بچ پاتې خلک به ویشتل. موږ به د هغوی خپلو کې خبرې اورېدې او هغوی به ګرځېدل چې کوم خلک به ژوندي پاتې شوي وو هغوی به یې ویشتل. او کله چې هغوی ووتل نو ټول هوټل ته یې اور ورته کړ چې لوګو یې موږ له سا خپه کړه. ما د دروازې په لا منډه کړه خو ما وکتل چې هلته هیڅوک نه وو. بیا مې په یوه ماته شوې کړکۍ بهر ور ودانګل. چارواکي وایي وژل شوي 23 کسانو تعلق د شلو بیلابیلو هیوادونو سره او امنیتی ځواکونو په خصوصي عملیاتو کې یو سل شپږیش کسان د وسلوالو د ګیرې نه آزاد کړی دي او سلور واړه وسلوال یې وجلي. چارواکي وایي په دغه پیښه کې 13 کسان جوبل شوي دي. په هوټل د حملې وروسته د امنیتی ځواکونو لخوا ځوابي ډزو په هوټل کې ګیر ځنې خلک حیران کړل. د دغه پیښې یو بل عیني شاهد وایي وسلوال په هوټل ورننه وتل او ډزې شروع کړې. دغه وخت د ماخام 9 بجې وي او هیڅوک نه راتلل. پولیس او پوځیان راغلل خو سي نه کول. مونږ ته معلومه وه چې هغوی د څه تیاری کوي او مونږ په دې هم خپو یو چې وسلوال به د موقع نه ژوندي نه وځي. زمونږ وطن د ترهګرو او جهادیانو د پاره نه دی، هغوی په غلطه دي. د څو ګنټو د عملیاتو وروسته امنیتي ځواکونو په دغه هوټل د وسلوالو ګیره ختمه کړه او بیا د ټول خار د لټون عملیات شروع کړل چې که چرته نور ترهګر پټ شوي وي چې هغوی هم راونیسي. سایټ نومې استخباراتي ډله چې په دغه علاقه کې د جهادي ډلو د عملیاتو څارنه کوي وای د القاعدې ملګری ډلې چې ځان ته عاقم وای د دغه حملې پړه قبوله کړې ده او ویلي دي دغه حمله د هغه یرغلګرو په ضد کړې چې د دوی مال دولت او مادنیات غلا کوي او په مالی مرکزی افریقا او نوره اسلامي نړۍ کې ظلمونه کوي. بورکینا فاسو یو اسلامي هیواد دی ولې یو شمیر فرانسوي وګړي پکې هم ژوند کوي ولې چې دغه هیواد د فرانس په خوانی کالونی پاتې ده.
دا دی رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږي نو زموږ پته دادا divaradio@voanews.com zamga email pata wada silikai deewaradio@voanews.com chida se belikai voanews.com
ریدونکو اوس هم ستاسو پام راګرځو یو بل ریپورت ولورته چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي د راکمولو په غرض د پاکستان پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف او وزیر اعظم یا نواز شریف به د دوشنبه په ورځ په یو ورځنی دوره سعودي عرب او په بل ورځ به ایران ته رسیږي. دغه ریپورت د اورنګزیب خان د ریورېجو خبریال را لېږلی دی، تاسو ته یې وړاندې کوو.
د سعودي خارجه او دفاع وزیر پاکستان سفر نه پس اوس مطبوعات وی د ګل روزه به وزیر اعظم نواز شریف سره د پوسل لهکر جنرال راحیل شریف د ایران او سعودي عرب سفر کوي او سفر مقصد دوه هوادونو ترمنځ روان کشیده حالت کمول خودل شوی دی. تر اوسه سرکاري توګه د سفر سره تصدیق نه دی شوی خو د پاکستان نږدې ټول مطبوعاتي ادارې د ذرایو له خولې وایي وزیر اعظم نواز شریف سره د پوسر لهکر جنرال راحیل شریف او خارجه امور دپاره صداکاران سرتاج عزیز او طارق فاطمی د ګل رزبه ایران او سعودي عرب ته سفر کوي. ایران کې به دوی صدر حسن روحانی او سعودي عرب کې به بادشاه شاه سلمان بن عبدالعزیز سره ملاقاتونه کوي. د سفر مقصد ایران او سعودي عرب ترمنځ روان کشیده حالات کمول خودل کیږي. سعودي عرب کې یوشیا عالم شیخ النمر د سعودي حکومت لخوا د تزنتی کولو نه پس په ایران کې سعودي سفارتخانه باندې برید نه پس دوه هیوادونو ترمنځ تعلقات کشیده دي. او نږدې ورځو کې د ایران خارجه او دفاع وزیر پاکستان ته سفر هم کړی وو او وخت مدوتی راپورټونو تر مخه سعودي وزیرانو سفر مقصد د پاکستان نه پوځي امداد مرسته تر لاسه کول وو. پاکستان دا دریځ خپل کړی دی سعودي عرب ته به پوځ نه لیږي، البته که چېرې سعودي عرب سلامتیا ته څه خطر وو نو پاکستان به ورسره ولاړ وي. پاکستان کې تجزیه کوونکي وایي دو مهم اسلامي هیوادونو ترمنځ کشیده حالاتو کې پاکستان هم یو مشکل وخت نه تیریږي، چې یو خوا ایران پرشان مهم ګاونډي هیواد دی نو بل خوا سعودي عرب پرشان هیواد چې زیاتره د پاکستان مالی امداد کړی دی. کال 2014 سعودي عرب یو نیم ارب ډالر د ډالې په نوم پاکستان ته ورکړی وو. سړنکار لیفټیننټ جنرل ریټایرډ امجد شعیب وایي وزیر اعظم نواز شریف ایران او سعودي عرب په سفر به د دواړو هیوادونو مشران په دې خبرې قایل کولو هڅه کوي چې کشیدګي دې کم کړي. که چېرې دا مشران رضا شو نو بیا به په صحیح توګه د تعلقات ښه کولو کې به د پاکستان کردار پیل کیږي.
طرف ہماری پوزیشن کم از کم واضح رہے کہ ہم سائڈ نہیں لے رہے. اگر ہم اتحاد میں شامل ہو رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ تو وہ پیورلی دہشت گردی کے خلاف ایران سے بھی کر رہے ہیں. ہم نے
امجد شعیب وی چې د پاکستان به حسوی چې ځان یو هیواد سره ولاړ اونه خی، البته د سعودي عرب لخوا اعلان شوی سلور درشت هیوادونو پوځي اتحاد کې پاکستان دا دریځ خپلول شي چې د ترخګرۍ پر ضد د دې برخه جوړ شوی دی. سړنکار علامه طاهر اشرفي وایي چې کله سعودي خارجه او دفاع وزیر پاکستان ته راغلی وو نو دا پیغام یې هم ورکړی وو که چېرې ایران یمن او شام کې مداخلت بند کړي نو بیا سعودي عرب ورسره خبرو ته تیار دی. دوی دا دعوه هم کوي چې کوم ورځ به وزیر اعظم سعودي عرب ته ځي نو د چین صدر به هم په دې ورځ سعودي عرب ته راځي.
سعودي عرب کے ساتھ ہمارے بہت تقدس کے احترام کے رشتے ہیں، ایران ہمارا پڑوسی ہے، لہذا ہم اگر اس پہ کوئی کردار ادا کر سکیں گے تو
دوی وی د پاکستان سعودی عرب سره د احترام تعلقات دي او ایران یې هم مهم گاونډی دی. پاکستان به دا کردار وی چې د دوه هیوادونو ترمنځ د کشیده حالات چې ورنه ترهګر تنظیمونه ګټه پورته کولی شي ختم کړي. وړاند هم د پاکستان د دریز وو د مهم اسلامي هیوادونو ترمنځ کشیده حالات کمولو کې به دوی خپل مثبت کردار لوبوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا ډیوا ریډیو دا که واړی چې موږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده ډیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ ډیوا ریډیو ڈی ای ای ڈبلیو اے R A D I O at voanews.com badasi likai v o a n e w s .com.
دون کو د خبرونه په دې ځای کې وخت شوې مطبوعاتو ته د کتنې او د غکتنه زمونږ همکار مختار خلیل کړی دا راځي چې په ګډه سره واورو چې په مطبوعاتو کې څه راغلي دي او هغه استاس لپاره کومه موضوع راخسته ده.
روس په سوختو کې دنیا کې د سوویت یونین یا د شوروي اتحاد په نوم یادېدو او دا هم سوویت یونین یا شوروي اتحاد چې د کال 1991 په دسمبر کې افغانستان کې د خپل سوشلیست ملګری حکمران ببرک کارمل د کابل په تخت د کینولو لپاره په افغانستان فوجي یرغل وکړو. روس تر لسو کالو پورې افغانستان کې خونړی جنگ وکړو خو د افغانانو د وطن دوستۍ د جذبې په وړاندې خپې وښودې او اخري د کال 1988 د مئی د 15 تاریخ نه افغانستان نه د خپل فوجونو په وستو لاس پورې کو. خو د بده مرغه د شوروي روس د وتو وروسته هم د افغانانو خپلو کې افغانستان کې په قسمه حکومت جوړولو اتفاق رانغلو. ان چې د کال 2001 په 11 سپتمبر د امریکای په نیویارک کې د ترهګرۍ انتهایی خونړی واقع وشو. امریکای د دې واقع ذمہوار ترهګر ګوند القاعده پسې په افغانستان فوجي حمله وکړه چې لا تر اوسه پورې جاری ده. خو د امریکای او د نېټو د فوجونو افغانستان افغانستان کې تر دیار لسکالو پوری د جنگ کول ورستو اوس دوی هم افغانستان نه د وتو فیصله کړی دا اسې خو افغانستان نه د امریکانو او د نیټو فوزونو د وتو ورستو د راپورته کیدونکو ممکنه حالات په باب له تر دې وخت پورې ډیر څه ویلې شوی او په مطبوعاتو کې قسمه قسم رپورټونه او تجزیې لیکلې شوې دي. خو نن د آسترالیا د کاروباري خبرونو مشهورې ویب پاڼې بزنس انسایډر په خپل نننۍ غڼه کې دا یو تفصیلي رپورټ خور کړی دی چې روس بیا په افغانستان کې ځان له یو فراخ ځای پیدا کولو په غرض افغان فوجونو ته روسي وسلې ورکول غواړي. د نامتو لیکوال مایکل برن باوم د لیکلي دی رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د چهارشنبې په ورځ د روس یو ستر سفارتکار د راروانې میاشتې نه افغانستان ته د روس د وړو وسلو د شروع کولو اعلان کړی دی. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی هر کله چې امریکا افغانستان نه د وتو په غرض خپلې کډې بار کړي دي او طالبان او نور جنگیالي ښکاري داسې چې واپس افغانستان کې زور موندو والی دي. بزنس انسایډر لیکي چې روس سره د ډیر وخت نه دا فکر مل دی چې د افغانستان توندلاري جنگیالي د افغانستان د شمالي سرحدونو نه د روس نه بیلو شوو د وست ایشیا جمهوریو ته ننوتی شي چرته چې دا وخت د روس فوجونه پراته دي. اخبار لیکي چې افغانستان ته د وسلو شروع کولو د روس دا فیصله په داسې وخت کې مخې ته راغلی ده چې روس د خپلو سرحدونو نه بهر د خپلو سرګرمو خورولو عمل شروع کړی دی. روس دا وخت په شام کې د شام د حکومت په مخالف یاغیانو سخت فضایی حمله شروع کړی دي او په افغانستان، شام او د دنیا په نورو سیمو کې د جاري جنگونو او د کشالو اوارولو لپاره ځان له د یو زیات بین الاقوامي کردار حاصلولو په تکل کې دی. د روس نه به افغانستان ته د وړو وسلو پیری د فروری نه لیږل شروع کیږي. خو افغانستان د پاره د صدر ولادیمیر پیوټن خصوصي استازي دا هم ویلي دي چې روس افغانستان ته د نور څه قسمه وسلو لیږلو نیت نه لري. امریکې او د امریکې اتحادیانو خپل زیات فوج تیر کال افغانستان نه اوښکې دی او افغان حکومت یې د طالبانو مقابلې ته یوازې پرېښودی دی. په دې سبب افغان حکومت اوس د طالبانو د جواب کولو دپاره د نوو ملګرو او اتحادیانو په لټون کې دی. بزنس انسایډر کې د چاپ شوي مضمون په اخیر کې لیکلی شوی دی چې صدر پیوټن په اکتوبر کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې افغانستان کې حالات ډیر سنگین دي. د په دغه بیان کې افغانستان کې د روس د یو زیات کردار ادا کولو په لوري هم اشاره ورکړې وه. خو د روس هر فیصله باید چې په ډیر سوچ او فکر وي، ځکه چې افغانستان نه د روسي فوجیانو د ادیرې یا د قبرستان جوړېدو یادونه نن هم د روسیانو په ذهنونو کې تازه دي. روس تیره میاشت دا یو حیرانوونکی اعلان هم کړی دی چې روس د دولت اسلامیه د وهلو په خاطر طالبانو سره د معلوماتو ورکړه راکړه شروع کړي ده، ځکه چې دولت اسلامیه ورځ تر ورځ افغانستان کې خپلې جرړې خوري. روس د دولت اسلامیه نه ډیر وار خطا دی، ځکه چې روس یریږي چې دولت اسلامیه ورته د روس دننه د ترهګرۍ یو لویه خطره جوړېدی شي.
قدر من اوریدونکو، تاسو ته به دا ووایو چې راپورونو تر مخه ویل کیږي په پاکستان کې کرونده تر یو حده کمه شوې ده او د ډیورېجو خبریال ملک وقاص د څېړونکو او کروندګرو سره د زراعت صلاحیتونو زیاتولو او د کروندې ډیرولو په هکله خبرې کړي دي. راځئ چې د ملک وقاص دغه رپورټ په ګډه سره واورو.
پیداوار زیات کې هر ماهر زراعت او چارواکي هم دغه وای، ځکه چې په دې حقیقت خبر شوی دی په تیزه سره په آبادی کې اضافه کیږي او ځمکه د تقسیمې دو سره په آبادو او سړکونو کې بدلیږي او کروندګر ورځ پر ورځ په کمی دی. د ځمکو برخه کمیږي چې یو کروندګر مخ کې لس جیربه کرله اوس سلور جیربه ډیره په مشکله کری، ولې چې ګټه کمه ترلاسه کوي او کار ګران دی او د ځوانانو هم کمی دی. ماسل کاکا وای،
او اوس خو هغه سړی کری چې هغه ټاول په پټو کې پلاسټ کې پکې چې تخمو لګرا ګرا نوړي هغه سړی به کړي. او موږ چې موږ ساده فصل کړو چې رسیدې نه شو کنه، یو غریب بیره دا مال هم غواړي، پیسې غواړي غواړي او ځوانان هم غواړي، خو چې سړی عمر ټیټ شي دا فصل غواړي شي. بیا
خو بیا هم د خوراک ضرورت پوره کول د وخت غټه ستونزه ده. دا ستونزه هوارولو کې دوه خبرې یاد ساتل پکار دي. کچرې کروندګر په لږ ځمکه د پلاسټک ټنل ولګوي نو د کم ځمکې زیات او قیمتي پیداوار ترلاسه کولی شي. بل کروندګر کولی شي چې زیلیدار سبزی چې د ځمکې په ځای په تار برخیږي د زړو فصلونو په پرتله سو ګونه زیات پیداوار ورکوي. اچار صدی خربیله د مختلفو سبزو د پاره یاد ده، خو دلته هم ځمکې تقسیم شوی دي خو کروندګر پوه شوی دي، ځکه چې په خربیله کې واحد کس دی چې د ټنل او زیلیدار فصلونو تیاری کې لګیا دی. عزیز خان وایي چې یو شخصي کمنه دوی له دا مشوره ورکړې وه کوم چې د زراعت د محکمې کار دی.
منگلا چراشی منگلا پیدا را کئی کنا او صبر منگلا وستلو نو بس خبر ابر تجربه را لراکړه د غیر لراکړه نو بس د ټماټرو ما ټماټرو بارا کې دا خبر وکړل چې بس تاسو ټماټرو د دې څنګه دا کړئ نو دا کې وم پیدا زیاتې نو هغه بوز غلیو د دې منګوا شو نه دا دا کړی نه پلاش ټکلان دې
دې د پاره تاسو له مشوره چا در کړه و د زراعت دفتر والا یا
دې د منګلا مشوره دې د سرجنټا کپنای والا نه هغه منګ را وستلو بس دلته را مشوره راکړه زراعت والا فاڈو راضی نا زراعت والا خو کمنگ ہم ورشو نا منگل ہم داسی سا پورا مشورہ نا راکی نا نا سرکاری کسان فاڈو راضی نا
حکومت داسی پراجی ہم لری چی کروندگر تا پنی مبایا ٹنل او پدے کے دا استعمال نوی تخمونا ور کی او کروندگر پدے پوہ کی چی ٹنل دا وقت اہم ضرورت دے چی دا کروندگر تا باوری گٹے ور کوی او دا ضرورت پیداوار ہم تر لاسا کوی ملک وقاص خان وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو چار صدا
منوریدون کو وس هم تاسو ته وړاندې کوو یو ادارې چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي
نری رنګ چې عام طور سره ورته ټی بي هم وایي په کال 1970 کې د انټي بایوټیک قسمه دوايي د معلومولو نوړاندې یو ډیر خطرناک رنګ وو چې په ګړد نړۍ کې به خلک د نامې نه هم سخت یریدل ولنن ورځ د قسمه قسم او اثرناکو دوايانو د معلومولو او تیارولو په برکت نری رنز یا ټی بی یو قابل علاج مرض جوړ شوی دی خو بیا هم په ګرد دنیا کې د نری رنز د لاسنن هم ډیر خلک مرچ شمیرې د کال 15 لک نفر جوړیږي نری رنز هغه وخت نور هم ډیر خطرناک ثابتېږي کله چې دا پته ولګي چې دا د نری رنز هغه خصوصي قسم دی په کوم چې یو دوايي هم اثر نه کوي دې قسمه نری رنز یا ٹی بی تھا پ ٹی بی اصطلاح کی ملٹی ڈرگ ریزسٹنس ٹی بی وائی پ ٹی بی یا نری رنز ہر کال نوی لکا خلق پریوزی پدی کے سلور لکا اتیا ذرا اگر رنزوران وی چی یو دوائی پی ہم اثر نکئی دا قسم نری رنز یا ٹی بی پٹول دنیا کے دا ٹی بی دا رنز دا قابو کولو او پدی دا پریوتو رنزورانو دا علاج پلار کے لوی رکاوٹ تے دا په هغو سیمو کې زرغونیږي او خوریږي چرته چې د نری رنز رنزوران خپل سلک ډیر علاج وکي خو په نیمه کې پریږ دی کم رنزوران چې د ایم آر ډی قسمه نری رنز باندې پراته دي دوی دې لازمن خپل اوږد علاج ته غاړه کیږدي کم چې د اول نمبر لنډ میاده علاج د دوایانو په ځای د دویم قسم د اوږد میاده علاج د دوایانو په ذریعه ممکن دی دا اوږد میاده علاج عام طور د پیسو لحاظ سره ډیر ګران وي د انټي مایکرو بایل د بیا سره کېدو د مسلې د اوارولو د فوري ضرورت د احساس کولو تر مخې اوباما حکومت په کال 2016 کې د دې قسم نری رنز د سبب جوړیدونکي بکټیریا د وجلو لپاره د قامی تګلارې اعلان کړی دی او په تیر دسمبر کې د ایم ډی آر ټی بی د قابو کولو لپاره د قامی عملی منصوبې اعلان کړی دی دا نړیوالې ترقې د پاره د امریکې اداره یو ایس ایډ په قامی عملی منصوبه عمل درآمد کولو کې امداد کوي او د دوایانو د جانسن اینڈ جانسن یوې ذیلي ادارې جانسن تھراپیوټک سره همکاري زیاته کړې ده د قامی عملی منصوبې د اعلانیه شروع کولو په موقع د نړیوالې ترقې د پاره د امریکې د ادارې یا د یو ایس ایډ د عالمی صحت د شعبې نائب منتظم ډاکټر ایریل پیبلوس مینډیز خپل تقریر کې وایي چې یو ایس ایډ په عالمی سطح د عامو دوایانو په ذریعه د نه قابو کیدونکي نری رنز یعنی ایم آر ڈی ٹی بی د نوغي وستو پوخ نیت کړی دی د دې منصوبې په کامیابی سره په نافذ کولو به د دې موزی رنز د نوغي په وستو کې زړه پورې پرمختګ وشي
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials
قدر من اوریدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته رسی، او تاسو کولی شئ چې په هم دغه سپو باندې د مشال رادیو خبرونه واوري. هغه به اوس هم په سوشل بو کې پیلیږي. زه یم ستاسو قربانه منظر شهید، او زما همکار او ستاسو د دغه خبرونه پروډوسر راشد علي. ستاسو نه اجازه تخلو، تاسو په لوی سختن تاله سپارو. سرلوړه او آباد اوسئ.